سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زموږ د دې خبري خبرونې ډیره برخه نن په دوه کې د طالبانو او د ملګرو ملتونو او د سیمې هیوادونو ترمنځ ناستې ته ځانګړې شوې ده. خو پیل په خبرونه کوو. دا دوه ګډونوالو د غونډې ځای ته رسیدلې دي. د قطر په پلازمېنه دوه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د ملګرو ملتونو استازي د افغانستان لپاره د چین، روسیې، پاکستان او د طالبانو پلاوی د غونډې ځای ته رسیدلې دي. تمه ده چې دا ناستند په ځای وخت مخام څه کمو بجې پیل شي. دا دوه پدریم غونډې کې افغان خزو ته په ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې چې د کار د خزو د بشري حقوقو د فعالانو خبرګونونه پرولې دي. د دوه پناسته کې د طالبانو د شپکسیس پلاوی مشر او د طالبانو د حکومت ویانځي ګولا مجاهد وایي کا د دوی حکومت مشروعیت نه درلودي دوی بنوي توانې دلای شو د دوه پناسته کې ګډون وکړي. هغه د خبرې نن د دوه د ناستې په لمخ کې د خبريالانو د پښتنو په جواب کې کړې دي. بل پلو د دوه په دوه کې د طالبانو د حکومت د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي په اجنډا کې د دوی ډیر تاکید له مخدره توکو سره پر مبارزه او د بانکي بندیزونو لرې کول دي. تمه ده چې دغه ناسته نن څه کم و بجې پیل شي او د ملګرو ملتونو او د پیل خبرې به د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیال روزماري ډکار لوکوي. دغه غونډې ته افغاني خزي ندی وربلل شوي. بل پلو بیا مجاهد ویلي دي چې د افغانستان لپاره د سیمې هیوادونو د یو شمېر استازو سره یې کتلې دي. د خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي څانګې مشر زاکر جلالین پر خپل ایکس پاڼې پخانی ټویټر خبره کړې ده. د جلالی په خبره مجاهد د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استاز د امیر کاپلوف او د ازبکستان ځانګړي استازي اسمت الله ایرګوشوف سره کتلې دي. دغه خبره تمه ده چې مجاهد به د هند، عربستان، سعودي، قزاقستان، برېټانیا، ناروې، انډونیزیا، نیدرلین او د ملګرو ملتونو له ځانګړو استازو سره هم حشوي لیدنې کتنې ولري. خو خغلی جلالی دانه دی ویلی چې په دې حشوي ناستو کې مجاهد له دې چارواکو سره پر کوم مسلو خبرې کوي. فرانسوي وګړي نن یکشنبه د جون دیرشمه په پارلماني ټاکنو کې رای کاروي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وسله هغه د چا د جون د نهمې پاروپایي ټاکل پارلماني ټاکنو کې له خېړخې مارن لوپن ماته وخوړه. پارلماني منحله او خبر او وخت مخکې د انتخاباتو اعلان وکړ. په فرانسې کې 9.5 میلیونه رای ورکوونکي د انتخاباتو لپاره راجستر شوي دي. د رای ورکوونکو بعد تجدید وړ 5 کلنی دورې ته د ولسي جرګې 500 غړي ټاکي. د دې ټاکنو پایلې به د جولای په 1 تر 2 پړاو رای چونې وروسته اعلان شي. خبرونه مو اوریدل وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالبه اوریدل شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په استازیتوب د افغانستان په اړه ناسته په ځای وخت کم و بجې پیلېږي. که څه هم د افغان ښځو نجونو مسله په اجنډا کې نشته، خو افغان نجونې وایي
د افغان ښځو د تعلیم او زده کړو د حقوقو په اړه د یو څه یادونه وشي او دې خو ته زیات توجه ورته وشي.
نو په اجنډا کې پر کومو مسایلو خبرې اترې کیږي؟ څوک له چا سره خبرې کوي؟ وړاندې به له دوه نه زموږ خبريالان لایف له موږ سره وصل شي. د دې ترڅنګ دغه ناسته ته په خبرګون کې چې افغان ښځې ورته نه دی بلل شوی، د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په ګډون یو شمېر ښځو پراخ خبرګونونه ښودلې دي. د دې خبرګونونو په اړه باندې هم درته جزئیات لرو. په پای کې به د هغو نجونو او ښځو غږونه هم درسره شریک کړو چې دغه ناسته ته خبرګون ښودلې. نور مطالب شته.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي. دا چې په دوه کې د افغانستان په اړه غونډه پیل شوې ده او د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي دوه ته رسیدلې دي. دا چې غونډه څه کم و بجې په ځای وخت باندې پیلېږي، ورزو خپل خبريال ته چې عملته د دغه غونډې سیمې ته نږدې دي، همالته نږدې د ټول مسایل څاري. احمد تکل را سره دی. تکل صاحب ستړي مشي، په خیر راغلی. که تاسو ته و چې دغه غونډه څو بجې پیلېږي او په کوم مسایلو پکې به بحث کیږي؟
سلامونه، ډیر زیات مننه. په دوه کې د افغانستان لپاره د څه باندې شلو هیوادونو د استازو او د طالبانو د حکومت غونډه نن په سیمهیز وخت د مخام شپږنیمې بجې شاوخوا خو په دې کې کېدای شي چې لږ وړاندې وروسته شي، ځکه په رسمي اسنادو کې دوی ویلي دي چې شپږ او پنځه څلوېښت دقیقې به پیلېږي، ګورو به چې دقیقا څه وخت پیلېږي. او سبا به هم له سهاره تر مازدیګره پورې دا بسونه دوام وکړي. فریده جانې د دوهې پرېز کارلتون هوټل کې چې دا غونډه پکې جوړه شوې ده، د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ پلاوی د غونډې ځای ته را رسېدلی دی. همداراز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا او د یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې د متحدو ایالتونو، روسیې، پاکستان او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو ځانګړي استازي هم دې ځای ته را رسېدلي دي. دا چې په غونډه کې به پر کومو مسایلو بحث کېږي، ملګری ملتونه او د طالبانو حکومت یې په اړه بیلابیل دریځونه لري. د طالبانو د حکومت چارواکو مخکې هم ویلي دي چې د دوهې په درېیمه غونډه کې به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو د پراختیا، له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د بیا پیل او په تېره له مخدرو موادو سره د مبارزې او د بدیل کښت په برخو کې د ملګرو ملتونو او د نړیوالې ټولنې له استازو سره بحثونه وشي. خو ملګرو ملتونو مخکې ویلي دي چې د بشري حقونو او له هغې ډلې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار مسله به د دې غونډې د اجنډا مهم مسایل وي.
اتکل سه پدې اړه ته وایي تر اوسه پورې د غونډې ګډونوالو نور څه ویلي دي د اجنډا سربېره؟
اصلا خو د غونډې بحثونه د بندو دروازو تر شا کېږي او خبريالانو ته د روانو باسونو او سرګندونو جزئیات نه ورکول کیږي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین نن سهار کله چې د غونډې ځای ته راورسېدل نو خبريالانو سره ډېرې لنډې مختصرې خبرې وکړي. دوی د طالبانو د حکومت د مشروعیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې که د دوی حکومت مشروعیت نه درلودی نو دوی بدن دلته نه وای. همداراز دوی تر ډیره د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړیوالو مرستو او د افغانستان پر بانکي سیستم د نړیوالو د بندیزونو پر لړ کې دوی ټینګار وکړ. دا چې د غونډې له پایل وروسته به پر کومو مسایلو بحث وشي نو د سفکاری او تمه ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا او احتمالاً موږ نه پوهیږو دقیقا، خو حدس وهو چې د طالبانو استازي به سبا د غونډې د دوهمې او وروستۍ ورځې په پای کې خبريالانو ته په یو خبري غونډه کې دقیق معلومات ورکړي.
تکل صاحب کدام را ته ځواب کړی مخکې ول شو چې یو شمېر مدني فعالان به هم په دې غونډه کې حاضر وي، د مدني ټولنو استازي هلته شته؟
د یونامه مشر روزا اوتنبای و څو ورځې مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبريالانو ته ویلي و چې په دوحا کې به د ښځو استازي حاضر نه وي. یعنی د ټینګار دی پر دې و چې یوازې ملګري ملتونه د څو هیوادونو استازي او د طالبانو چارواکي به په غونډه کې حاضر وي. د میرمن اوتنبای و څرګندونو د ښځو د حقونو د فعالانو اعتراضونه هم وپارول. دلته د غونډې په ځای کې د مدني فعالانو او د ښځو استازي ظاهرا نه لیدل کیږي، یعنی یا لږ تر لږه موږ نه دلی دلی. خو فردجان ویل کیږي چې د سه شنبه په ورځ، یعنی له د اوسنۍ غونډې له پای ته رسیدو یو ورځ وروسته به له افغانستانه یو شمیر مدني فعالان دلته دوهې ته راشي او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره به پر هغو مسایلو چې وروسته به ماتراشي باسو کې. البته د دې خبرو په اړه هم تر اوسه پورې ډېر روښانه جزئیات نشته.
ډېره زیاته مننه کور ودان د قطر له پلازمینې دوهې څخه زما همکار احمد تکل و چې د دغې ناستې چې ملګري ملتونه یې کوربه توب کوي او د افغانستان په اړه د طالبانو سربېره د سیمې هیوادونه او د بېلابېلو هیوادونو ځانګړي استازي په کې ګډون کوي او د افغانستان په اړه پکې بحث کېږي. وروستي جزئیات راکړه موږ به تاسو شیبه په شیبه د دغې ناستې له وروستیو جزئیاتو خبرو. په همدې موضوع به تم شو د سیاسي چارو شنو کی اساقت مرهم رسره او سل شوې د یت مرسب تاسو سړی مشه پروگرام ته بخیر راغلی. که تاسو د تکل صاحب خبري اوریدلې وي او همدارنګ نن د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپلو خبرو کې خبري اعلان سره ویلي دي چې کده دوی حکومت مشروعیت نه درلودي، دوی بدلته په دوه کې نه وو، دیغه ناس ته به نور بلل شوی. فکر کوي د ملګرو ملتونو لخوا دغه د دوهې د ناستي لړۍ چې پیل شوې طالبانو ته د مشروعیت ورکولو په معنا ده.
مننه تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. تاسو وګورئ دغه درېما ناسته د دوهې اول او دویم ناسته په دې باندې متمرکز و چې بین الافغاني مذاکرات وشي او یو سیاسي حل لار د افغانستان د موجوده وضعیت د پاره وموندل شي چې متاسفانه هغه د هغو مشکلاتو او سیالیو په اصطلاح ښکار شو چې په سیمه کې او په نړیواله سطح روان دي. نو درېما ناسته د دوهې هغه اصلي مسیر نه تعقیبوي. دا داسې معنا لري لکه چې طالبان ویاند ویلي چې په ډیری په دې برخه کې چې دوی اوسني مشکلات چې کوم په افغانستان کې دي، د مخدره موادو د کښت مسله او د هغه د بدیل خبره او همدغسې بیا د بانکي سیستم د رغولو دپاره او مثلا مالی مشکلات کوم چې دي اوس وخت کې ځینې تشویشونه دادي چې دغه پیسې په سمه توګه نه رسیږي او د تجارانو د توکو د رانیولو په برخه کې تجارانو ته افغاني تجارانو ته مشکلات رامنځته شوي دي. نو ډیری په دغه بحثونو باندې متمرکز دی.
اتمر صاحب، که چېرته هغه وروستیو ورځو ته که کتنه وشي د دغې ناستې نه وړاندې ملګرو ملتونو د اجنډا په اړه یو خبره کړې، طالبانو بله خبره کړې، طالبانو د مواد مخدره او د بندیزونو د لرې کولو د بانکي سیستم په اړه باندې خبرې اترې وایي چې موږ په دغې غونډې کې ور باندې خبرې کوو. بیرته ملګري ملتونه بل لوري ته وایي چې نړۍ سره د تعامل په اړه باندې د طالبانو سره دوی خبرې اترې کوي. اصل کې فکر کوي چې دوی د بندو دروازو تر شا به کوم مسایلو باندې ډیر تمرکز کوي.
زما باور داسې دی چې اول خو خپل ملګري ملتونه ډیر صادقانه مسیر نه دی طی کړی. ګوري دوی قرباني ورکم دغسې چې خپل افغانان قرباني شو په دغه معامله کې، دوی بیا بل قرباني هم د افغانستان د ښځو او د مدني ټولنو د دونه واخیسته. ګرچې په دې برخه کې فرحان حق اوس پرون دا خبره وکړه چې د دوی په ناسته کې به د ښځو مسله مطرح کیږي، لیکن دا په رسمي اجنډا کې د هیڅ خوا د خوانه پوسترګو شوی نه دی. او بل دا خبره ده چې دوی بیا ویلي دي چې موږ په درېیمه ورځ دغه مدني ټولنه او د ښځو د نمایندګانو سره بحث کوو. داسې ښکاري چې خپله ملګر ملتونه هم تر یو حده پورې د طالبانو غوښتنې ته لبیک ویلی او دوی تلاش کوي په دغه بهانه باندې چې طالبان د باید د نړیوالې ټولنې یو برخه شي، دوی د باید په نړیوال ټولنه کې ادغام شي.
نو په بخښنې سره اتمر صاحب، دغه ټولو بندیزونو سربیره چې طالبانو پر افغان ښځو نجونو وضع کړی دی، د نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو غوښتنه ده؟
زه فکر کوم چې ملګر ملتونه په دغه برخه کې شفاف عمل نه دی کړی. یقینا موږ منحیث د مدني ټولنې منحیث یو روشن فکر د افغانستان د ملګرو ملتو د دې کړنو او د پردې تر شا د مخفي معاملاتو په برخه کې سخت ګیلمن یو، او دا زمونږ او د ټولو مدني ټولنو او د ښځو د نمایندګانو حق دی چې خپل غږ په نړیواله سطح د هغه جنایاتو په مقابل کې کوم چې په افغانستان کې روان دي پورته کړي.
ډېر زیاته مننه کور ودان ژوندی اوسېد سیاسي چارو شنونکی اسحاق قطمر و چې د روانې دوهې ناستې په اړه باندې موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. وړاندې به په دې اړه تاسې ته نور جزئیات چې په دوهه کې څه روان دي، څوک له چا سره پر کومو مسایلو خبرې کوي، آیا د افغان ښځو او نجونو موضوع په اجنډا کې شته که نشته، دا وروسته ورباندې نور څه تازه جزئیات راځي. په دې به هم تاسې سره وروستي جزئیات شریکوو او تاسو به خبرو. همدارنګه په دې اړه درته نور راپورونه هم لرو د هغو نجونو چې دوی له طالبان حکومت او په دې ناست کې د ټولو خوا غوښتنه کړې ده چې د خزو حقونو ته پام وکړي، دغه غګونه به هم درڅولرو. یو شمیر افغان خزو د جولای پرتوی ما دوه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي سیاسي مرستیالي او د دوهې د دریمې غونډې له مشر روزماري ډکارلو سره د جلا ناستې بلنی رد کړې دي. ورزو فیروزی عزیزی ته اغلی عزیزی ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی، که تاسو ته وایست چې دغه میرمنو ولې دغه بلنی رد کړي؟
مننه. یو شمیر افغان خزو د دوه دریم غونډې له اصلي بحثونو له طالبانو سره د خبرو اترو له میزه د افغان خزو د بې برخې کولو په غبرګون کې د ملګرو ملتونو د هغې غونډې بلنې رد کړې چې دوی له دې ناستې وروسته د جولای پر دویمه وربللې وې. د تیر جمهوري حکومت د سولې مرکزي پلاوي غړي حبیبې سرابي د یکشنبې په ورځ د جون په دیرسمه په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا د یونما له لوري په دوحه کې د جولای په دویمه ناستې ته بلل شوې وه چې دا بلنه یې رد کړې. میرمن سرابی د دې بلنې د رد کولو لاملونه په افغانستان کې د روان بشري وضعیت، د دوهې په دې درېم ناسته کې په اصلي بحثونو کې د ښځو نه حضور، د ملګرو ملتونو دوه یا یو سپریکړلیک چې په خبره د افغانستان د ښځو ټول ګډونه مساوي او معنا لرونکي ګډون په اړه دی، د دې سپریکړلیک نه عملي کولو، همدارنګه ځینې نور لاملونه هم یاد کړي دي. د تېر جمهوري حکومت د ښځو چارو وزارت پخوانی مرستیاله نبیله مسلې بله هغه ښځه ده چې د جولای په دویمه ناسته کې د ملګرو ملتونو بلنه رد کړې ده. دې هم ورته لاملونه یاد کړي دي او دا ویلي دي چې چیرې چې افغان ښځې په اصلي بحثونو کې حضور ونه لري او هغوی حاشیې ته یا څنډې ته سي، نو دا پرېکړه کړې چې په دې غونډه کې به ګډون نه کوي. تر دې مخکې هم د بشري حقونو او د ښځو د حقونو وی فعالې زبیدی اکبر هم ازادي راډیو سره په مرکه کې د ویلي و چې دې هم د یونما د بلنه رد کړې ده. فریده جان دا په داسې حال کې چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک د یونما مشر روزا او تنبای و ویلي و چې دغه سازمان مرستیاله روزماري ډکارلو به د یاد ناستې چې دا د یاد ناستې مشري هم کوي، له دې ناستې وروسته به د بشري حقونو فعالانو، مدني ټولنې او د ښځو د حقونو ځینو فعالانو سره د جولای په دویمه نیټه وګوري. همدارنګه د روزا او تنبای د څرګندونو چې افغان ښځې به د دوهې په اصلي غونډه کې د اصلي بحثونو کې نه وي، په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولې دي. د ښځو د حقونو فعال او په تېر جمهوري حکومت کې په ناروې کې د افغانستان سفیر شکریا بارکزی راته وویل چې دا په تېره غونډه کې، یعنی په دویمه د دوهې په دویمه غونډه کې بلل شوی، خو په دې غونډه کې نه ده بلل شوی، خو دوی ویلي چې البته په دې غونډه به نقد وکړي. او دا وویل چې ښځو او د مدني ټولنې استازو ته د ملګرو ملتونو ټیټ نظر کتل دا ښیي چې دا ناسته سربېره پر دې چې د ملګرو ملتونو لخوا جوړه شوې، خو دوی خپله د هغو ارزښتونو او خپلو کړنو په خلاف روان دي. د تېر جمهوري حکومت د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د دې ناستې په اړه د نیوکې ترڅنګ وویل چې دا د دې ناستې اجنډا د طالبانو لخوا نه منل شوې ده، یا طالبانو ته زیات نقش ورکول شوې ده. دا په دې معنی ده چې ملګري ملتونه په یو ډول د طالبانو حکومت ته مشروعیت ورکوي. ټاکل شوې د دوهې د درېمې ناستې چې نن د جون په دیرسمه د دوهې د ځایي وخت باندې شپږ او پنځه څلوېښت دقیقې پیل شي، دې ناستې ته د طالبانو د بلنې په غبرګون کې په اروپا کې په ځینو ښارونو او هیوادونو کې چې پرون اعتراضونه شروع شوي دي لا به هم دوام وکړي. د دغه اعتراضونو یو تنظیموونکي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د دې اعتراضونو هدف دا ده چې د دوهې ناسته تحریم کړي. ټاکل شوی د قطر پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب د 150 هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون د طالبانو سره ناسته به د جولای تر 2 منیټې دوام وکړي. البته طالبانو له دې مخکې ویلي چې په دې ناسته کې به دوی په افغانستان کې د نشئی موادو پر مبارزې او په افغانستان کې د اسلامي بانکداري پر سیستم به خبرې اترې وکړي. بلی فریده
جانی، ډیره زیاته مننه کورودان زموږ خبریاله فیروزه عزیزی و چې دا دوهې ناستې ته چې افغان ښځې ونجونی او د مدني ټولنې فعالان ندی وربلل شوي، موږ سره د مدني ټولنو د فعالانو، د ښځو د بشري حقونو د فعالانو خبرګونونه شریک کړل.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
افغانستان لپاره د خزو بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځنګړي استازي چې د دوه غونډې ګډونوال هم دوايي د افغانستان د سولې امنیت او ثبات ننګونی د خزو مدني ټولنې له ګډون پته نشي حل کېدلی. رینا مری د دوه غونډې په درشل کې له افغانو میرمنو د بشري حقوقو له شبکو سره د دوی د اندېښنو سپارښتنو په اړه خبرې کړې دي او وایي چې په دوه غونډه کې به هم یادونه وکړي. ورزو تفصیل سنا کا کړنور.
په داسې حال کې چې افغان میرمنې او د مدني ټولنې فعالان د دوهې د درېمې غونډې په اصلي ناستو کې ګډون نه لري، افغانستان لپاره د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي وایي د افغانستان د سولې امنیت او ثبات ننګونې د ښځو او مدني ټولنې له ګډون پرته نشي حل کېدی. رینا میری چې د دوهې د درېمې غونډې له ګډونوالو څخه هم ده، د جون په نهه ویشتمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي، له درې اوونۍ راهیسې د افغان میرمنو او بشري حقونو له شبکو سره د هغوی د اندېښنو او وړاندیزونو په اړه غږېدلې ده او دا اندېښنې تر شلو زیاتو هیوادونو او ملګرو ملتونو سره یې شریکې کړې دي چې د دوهې په درېمه غونډه کې به هم پرې خبرې وکړي. اغلی امیری د دوی د وړاندیزونو څو اړینې ټکي په ډاګه کړل چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د تصمیم نیولو په فورمونو کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو بشپړ ګډون، بشري حقونه په خاص ډول د ښځو او نجونو حقونو ته لومړیتوب او په غونډو کې د خپل استازیتوب لپاره هغوی ته ځای ورکول دي. نوموړی دغه شان ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د هغو تبعیضي احکامو د سمدستي بیرته راګرځولو لپاره چې زده کړې، کار او حرکت ته د ښځو او نجونو لاسرسی محدودوي او همدارنګه د نورو جبري سیاستونو د مخنیوي لپاره پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک ویلي چې د دغه سازمان د سرمنشي سیاسي مرستیاله روزمرې د کال لوبه د افغان ښځو له فعالانو او استازو سره د جولای په دوهمه نیټه جلا ناسته وکړي. اغلی د کارلو چې د دوهې د دریو میناستې مشري هم کوي، نن رسنیو ته ویلي دا چې د طالبانو پلاوی په دې غونډه کې ګډون کوي ډیره خوښه ده.
اوس به هم ورشو په دې اړه باندې چې دوه کې پر کوم مسایلو څوک له چا سره خبرې کوي په دې تفصیلي راپور کې به واورو.
دا یک شنبه او دو شنبه په ورځو کې ملګری ملتونه د قطر پلازمینه دوه کې د افغانستان په اړه د درېمې نړیوالې ناستې قربتوب کوي چې پکې به د نړیوالې ټولنې استازي او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي برخه ولري. د قطر پلازمینه دوه په تیرو شلو کلونو کې د افغان طالبانو لپاره له سیاسي پلوه مهم ښار دی. هغه مهال چې طالب مشرانو په افغانستان دننه او بهر په پټه ژوند کاوه، په دې ښار کې یو شمېر غړو په څرګنده سیاسي دفتر چلاو او د 2020 کال د فبروري په میاشت کې همدا خارو چې پکې طالبانو او امریکا خپلو کې د سولې تړون لاسلیک کړ. دا دوه غونډه کې څوک له چا سره خبرې کوي؟ په دوه کې د افغانستان په اړه د دې غونډې مشري د ملګرو ملتونو د عمومي منشي سیاسي مرستیاله روزماري ډیکارلو کوي او په افغانستان کې د یونما مشره روزا اوتمبایوا هم په غونډه کې برخه اخلي. دا په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ را وروسته په دوه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب درېمه دا ډول غونډه ده چې د افغانستان په اړه پکې بحثونه کېږي او نوموړی هغه ده چې طالبان پکې برخه اخلي. تر دې مخکې دوه غونډو کې طالبانو ګډون رد کړی و. په دې غونډه کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازولي د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ یو شپږ کسیز پلاوی کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک په وینا په دې غونډه کې د شاوخوا دیرشو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ، په افغانستان کې د ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استاز رینا امیری دې غونډه کې خپل ګډون تایید کړی دی. د غونډې په نورو ګډونوالو کې د افغانستان لپاره د روسي ځنګړی استازي زمیر کابلوف، د ایران ځنګړی استازي حسین کاظمی قومي، د پاکستان ځنګړی استازي اسف درانی هم شامل دي. خو تر اوسه د چین او هند ځنګړ استازو په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دی ویلي. د منځنۍ اسیا په شمول د نړۍ او سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو استازي هم په دې غونډه کې له طالبو استازو سره بحثونه کې برخه اخلي. پر کومو مسایلو په دې غونډه کې خبرې کیږي؟ د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک د سې شنبه په ورځ د جون په 15مه په یوې خبري غونډه کې د دې ناستې د اجنډا په اړه وویل.
په دې غونډه کې به له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د همغږي او منظم همکارۍ په اړه خبرې وشي.
د سټیفن په خبره په غونډه کې به په هغې خپلواکۍ ارزونه چې د 2023 کال په نومبر کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له افغانستان سره د تعامل په اړه وړاندې شوه هم بحث وشي. د هغه خبره د غونډه د افغانستان لپاره د هیوادونو د ځنګړو استازو سیمه ایزو هیوادونو طالبانو ترمنځ خبراترو ته زمينه برابروي. خو بل پلو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د غونډې د اجنډا په اړه ویلي، دوی پر دوو مسلو د بحث لپاره چمتووالی نیولې دی. نوموړی د نشه توکو پر وړاندې مبارزه او دویم پر طالب چارواکو د بندیزونو لری کول دی. د طالبانو د حکومت وین زبیولا مجاهد چې په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري کوي، د دوهې د غونډې تر پایل یو ورځ مخکې خبر اعلان وکړ.
موږ دوه ته د تفاهم او د ستونزو د حل په مخ روان یو او ټول اړوند هیوادونه له افغانستان سره د ښه تعامل دریسته رابول.
افغان خزیه په غونډه کې نشته. کته هم د غونډې مشرید ملګر ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیاله روز ماری ډیکارلو چې واخزه د کوي، خو په دې غونډه کې له افغان خزو څوک ګډون نه لري. هغه څه چې په افغانستان نړۍ کې د خزو د حقوقو او بشري سازمانونو او فعالانو اوغو سره پرولې ده. خپل افغاني خزینه فعالانې لان لاین شبکونی ولې بیا په سرپټو ځایونو کې تر راټولېدو پورې بیلابیلې لارې چارې کاروي څو په دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه کې د افغان خزو په نه ګډون اعتراض وکړي. دوی ملګري ملتونه د طالبانو د غوښتنو په منلو ملامتوي او وایي چې په دوحه کې غونډه د افغان خزو نه ګډون د طالبانو غوښتنه وه چې ملګرو ملتونو منلې ده. د طالبانو وین زبیولا مجاهد د دوهې په غونډه کې د ښځو د ګډون په اړه وایي چې دې غونډه کې د افغانستان د واحد دریز په موخه د ښځو له ګډون سره مخالفت کړی دی او د دوی پلاوی به د افغانستان په استازیتوب هلته برخه اخلي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ملګري ملتونو تورن کړی دی چې د دې غونډې په جوړولو کې د طالبانو غوښتنې منلې دي او د امنیت شورا د 1215 پریکړه لیک نظر غړونه بللې چې په نړیوالو غونډو کې د ښځو په ګډون ټینګار کوي. د دې سازمان د خزو د برخې مرستیال هیدر بار افغان خزو ته په غونډه کې ګډون نو ورکول شرمونکې بللای دی. د نوبل د جایزې ګټونکې او د نجونو د تعلیم فعال ملالې یوسفزی د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکې او د بشري حقوقو او یو شمېر نورو افغانو او بهرنیو فعالانو د دوهې په غونډه کې د افغان خزو نه ګډون غندلای دی. لا غونډې د کومو پایلو تمه کیږي؟ د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد کڅ هم د دې غونډې په هدفو کې لنډیواله ټولن سره د تفاهم په پراختیا او د ستونزو په حل ریکولو ټینګار کړي، خو زیاته کړي د چې په دې غونډه کې پری کړي نه کیږي او دوی یوازې پیغامونه انتقالوي. تر دې مخکې د طالب ضد افغان سیاسي څیرو د ترش په پلازمینه ویانا کې د خپل درې ورځنی غونډې په پای کې د دوهې غونډه یو اړخیزه او د طالبانو په فرمایشو بلله چې په وینا یې د افغانستان لپاره د ښې ګڼې تمدري نلری. خو افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت تمشر روزه او تنبایوا په شمول د ملګرو ملتونو لخوا د دې غونډې تنظیمونکو هیله څرګنده کړې ده چې د غونډه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره د نورو هیوادونو د غوښتنو د شریکولو او د دواړو خواو ترمنځ د یو بل سره د تعامل د پراختیا او خه فرصت وي او نور پرمختګونو ته لار هواره کړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کتون کې بیا وایي د هغو مسلو په اړه چې د نړیوال ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو کې خنډ دي، د طالبانو په دریس کې کوم نرمښت نه لیدل کیږي، ځکه خو لا دې غونډې د کوم لوی پرمختګ تمه نشي کېدلی. د سیاسي چارو یو افغان شنونکی قریب الرحمن شهاب وایي،
تمه دا ده چې د افغانستان د راتلونکي ثبات او سیاسي کړکیچ د بنسټیز حل لپاره یو بنسټیز حل لار وموندل شي، ولې زه په مجموع کې دغه ناستې ډېره توقع نه لرم، ځکه دا یوازې ماته نمایشي ناسته ښکاري او سره له دې چې په دې کې به د افغانانو ترمنځ د افکارو د تبادلې یو فرصت وي. ولی ډیر ملموس نتایج به ونه لري.
افغان شنن کې په دې باور دي چې هم د غونډې هدف یوازې د طالبانو د استازو او یو شمېر هیوادونو د ځنګړو استازو ترمنځ خبري او د تعامل په پراختیا بحث وي، نو د دې لپاره طالبان لاله وړاندې لنړیوال ټولنې سره د تعامل چاینلونه لري او کېدای شي د دوه له غونډې پرته هم بیلابل هیوادونو طالبان خپلو کې پښتو خندونو بحثونه وکړي. خو که د غونډې هدف د اوسنۍ افغان واکمنو سره د نړیوالې ټولنې د راکړې ورکړې په برخه کې د ښځو او نجونو د حقونو په شمول په افغانستان کې بشري حقونو ناوړه وضعیت او نور خندونه وي، نو ښایي تر اوسنۍ غونډې په پراخه جوړښت ګڼو نورو غونډو چمتووالی او بحثونو ته اړتیا وي.
دوی منی مکې درته ومه ورځ لروخ تر هغې وړاندې لنډ خبرونه.
دا دوه غونډې ګډونوال د غونډې ځای ته رسیدلي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د ملګرو ملتونو استازي د افغانستان لپاره د چین، روسیې، پاکستان او د طالبانو پلاوی د غونډې ځای ته رسیدلی دی. دا دوه په ناسته کې د طالبانو د شپږ کسیز پلاوی مشر او د طالبانو د حکومت ویاند وایي که دوی حکومت مشروعیت نه درلودی دوی به نه وای توانېدلی چې دوه غونډې کې ګډون وکړي. هغه د خبرې نن د دوه د ناسته له پیل مخکې د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې کړي. بل پلو په دوحه کې د طالبانو د حکومت سیاسي دفتر مشر سهل شاهین ویلي په اجنډا کې د دوی ډېر تاکید له مخدره توکو سره پر مبارزې او د منکی بندیزونو لری کول دي. د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد وایي د افغانستان لپاره د سیمې هیوادونو د یو شمېر ځانګړو استازو سره کتلي. د خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دریمې سیاسي څنګه مشر زاکر جلالی پر خپل ټویټر خبره کړې. دغه ویلي چې دا د روسیې او د ازبکستان له ځانګړو استازو سره کتلې دي او تمه ده چې له نورو استازو سره هم په حاشیوي ناستو کې وکړي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مولا وی متفاوت زاوی د پیښو تحلیل ته ځانګړي د ازادي و مورس کې مهر کله کوم. نن خبرېږي چې چټ جی پی ټی د انسان په څیر ازموینه پاس کړه. هغه امریکایي یو سل پنځه کلنې مېرمنې نه هم خبرېږي چې درې اتیا کاله پسې ماسټری بشپړه کړه. په بل چراغ کې بیا له یو ظلمي سره د غیر انساني عمل په تور د پنځو کسانو نیول کېدو او په خبر کې د اسلامي امارت له حاکمېدونه د ملا فضل الرحمن د ویری حال هم درته لرم. په ویانا کې د طالبانو د مخالفو سیاستوالو غونډه او هند کې د داسې کوچي احوال هم درکوم چې هر دروازه او هر بل بورډ یې د یو کورس دی. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سرټکي لومړی وار د ښځې تر ریاست لاندې د طالبانو ټولېدنه. طالبان د دوه کانفرنس ته د زبی الله مجاهد په مشرۍ پلاوی استي. ملګرو ملتونو د دې ناستې د ریاست لپاره یو خزه ټاکلې خو له افغانستان هیڅ میرمنه نه ده بدلې.
د دوه او د ویانا کانفرنس وړه د پردیو تر لاس لاندې ماست چې طرح او بنسګری افغانان نه دي. نو په دې لحاظ دا به د افغانستان د ملي ګټو پر رڼا کې د افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی.
زه د اول نه دی ناسته خوشبین نوم او ماته د دوه متعلق ما د مارچ د میاشتې نه شکله دوی اعلان وکړه چې زموږ ناسته به د جون په میاشت کې وي. ما دا ویلي چې دا ناسته به هم لکه دوه نور ناستو غوندې ناکامي.
د طالبانو په سره میاشت کې اختلافات. ازادي رادیو ته رسیدلي مکتوبونه ښیي چې د طالبانو د سره میاشتې د رئیس مولوي متي الحق او مرستيال ملا نور الدین ترابي ترمنځ د مقررې پر سر اختلافات اوج ته رسیدلي.
د سره میاشتې د اتر کې کوم اختلافات دي د دغه مشان ترمنځ چې رئیس وزرای یو تاسو په تشدې مکتوبونه ورکړي. مشکل په کم ځای کې ده. کار اهلکار ته نسپارل دي. چېرته کار اهلکار ته سپارل شوی وي او دا وظیفه د رئیس وزرا یو داسې شخص ته سپارل شوی وه چې هغه په کار باندې پوهېدلو. نو آیا ته فکر کوې چې هغه به مدري ته محمد وي علیه ته به دوړته به مکتوبونه ورکول؟
نړیوال جام کې د افغان لوبډلې خوږ او شیرین سفر. افغانستان د لوی لوبډلو پر اساس ملولو د کرکټ نړۍ کې لوی ریکارډونه او تاریخونه جوړ کړل خو فائنل ته ورسره بختیاري و نه کړه. خلکو ته جشنونه نمانځل
ډېر لو یو غټ اچیومنٹ دی افغانستان لپاره. منګو تاسو کولای سوچ کوم ریزل باندې نیوزیلند ته ماته ورکو، استرالیا ته ماته ورکو، او منګو تاسو تر ټولو خبره ده چې تر اوسه پورې یعنی سټیل سیمی فائنل دی دی افغانستان په بیډینګ کې چې دی دوه لوبغاړي په ټاپ فائیو کې دي. کومګه دی بولینګ ډپارټمنټ تراسو درې لوبغاړي منګو په بولینګ ډپارټمنټ کې مثال په ټاپ فائیو کې دي. نو چې دا دی افغانستان دی کرکټ لپاره ډیر زیات غټ اچیومنٹ ده.
افغان لوبډلې لوبغاړي په ټول ټورنامنټ کې ډېر ښه ولوبېدل، او د دوی هغه ټیمور د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې وو هغې د ټولې دنیا او ټولې نړۍ کرکټ مینهوال او څارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړ.
او د پاکستان عزم استحکام عملیات او د ملت پالو قهر، پاکستان د طالبانو ضد خیبر پختونخوا کې عملیات پیل کړي. ملت پالو ټولو پښتنو سیاستوالو یې په یو غږ مخالفت کړی. دیر کې بیا ولسی خلکو لا پاکستانی پوځیان د بازار لمنځه ځغلول. په داسې حال کې چې راتلونکو دوه ورځو کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د دوهې درېمه ناسته پیل شي. طالبانو دغې ناستې ته د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د پلاوي استولو او ملګرو ملتونو د ناستې د رهبرۍ لپاره د یوې میرمنې رزماری ډی کارلو نوم اعلان کړی دی. دا به لومړی ځل وي چې طالبان د یوې میرمنې تر ریاست لاندې غونډه کې کښېني او ګډون به کوي. داسې راپورونه هم شته چې د ناستې ته افغان ښځې د طالبانو په غوښتنه نه دي بلل شوي، او اټکل شته دی چې د طالبانو په غوښتنه باید د افغانستان په استازیتوب نارینه مدني فعالان یا سیاستوال هم ونه بلل شي، او د ښځو د حقونو موضوع به هم یاده نه شي. هغه ټکه چې د طالبانو د یو ډیپلوماټ ذاکر جلالي له ټویټ نه هم ښکاري، ویلي دي چې د دوهې د ناستې بحثونه به د افغانستان بانکي او مالي سیستمونو د مخدره توکو مخنیوي او د خصوصي سکتور په ملاتړ باندې راټول وي. د سیاستوالو لمنځه رحمت الله نبیل نیوکه کړې چې د امریکا ځانګړو استازو رینا امیری او توماس ویست د دوهې ناسته کې د ښځو په ګډون باندې ځانونه غلي اچولي. د یونما مشر روزا اوتمبایوا په دې اړه د نیوکو په تړه ویلي دي، ناسته کې مدني ټولنې او ښځینه استازې ځکه نشته چې طالبان تازه له غرونو راښکته شوي دي، او په ځینو موضوعاتو بحثونه به ورسره وخت وغواړي. هغه ټکی چې امرالله صالح رد کړی دی، او هغې ته یې وریاده کړې چې طالبان له غرونو نه دي راښکته شوي، بلکې شل کاله د پاکستان مهمو ښارونو کې دیره وو.
تر هغه وخته پرې چې افغانان په یو بین الافغاني کانفرانس باندې توافق ونه رسیږي، یو مرکزی مستحکم نظام منسترانسی چې پاغه کې هر افغان احساس د مالکیت د خپل خاورې و نکړي، داسې کانفرانسونه د پردیو د اجنډاو پلي کولو لپاره به یو کانفرانس وي. زموږ ملت، خلک، افغانان، خص اکثریت خاموش افغانان، اکثریت خاموش په د آند او باور دي چې هم د دوهې کانفرانس او هم د ویانا کانفرانس د افغانستان د ملت لپاره مفید نه دي.
امروز نشست دوحه واضح کرد که سازمان ملل حامی قربانیان شکنجه نه، بلکه طرفدار عاملین شکنجه و طرفدار جنایت کارهایی است. زنان افغانستان تا 3 سال گذشته از قربانیان اصلی شکنجه های روحی، روانی و بدنی بودند و همواره مورد ضرب و ستم و اهانت گروه تروریستی قرار گرفتند. اما بدبختانه امروز تربیون جهانی به جای اینکه در خدمت زنان باشند، از سازمان ملل از این قربانیان بالفعل حمایت میکنند. از کسانی که حمایت میکنند همواره در برابر هنجارها و قوانین بین المللی ایستاده شدند و باعث دردسر جامعه بشری شدند.
بلخوا راپورونه شته چې د دوهې د ناستې په تړاو د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د جی و هیوادونو مشرانو یو لیک استولی چې پکې د دوهې را روانه ناسته کې د ښځو د حقونو ټکي ته په ځای نه ورکولو نیوکه کړې دي.
نن د غربي نړۍ د خوانه دا خبر دغه شو چې دی فعلاً دې ته په دې خوشاله ذبیح الله مجاهد راشي، ځکه ذبیح الله مجاهد د هیبت الله نزدې سړی دی او د هغې خبرې به مونږ ته راورسي او زموږ خبرې به هیبت الله ته ورسیږي. فلهذا دا ناسته مونږ دپاره مهمه ده، مګر په حقیقت کې خبره داسې نه ده. هغه هم په دې پوه دي چې دا ناسته کوم نتیجه نه ورکوي او ناکامیږي، او دوی هم په دې پوه دي. فلهذا په دې اساس باندې د دې ناستې نه کوم پایلې لاسته نه راځي او نړۍ په دې دغه کې په حساب ناکامه پاتې کیږي. دوی به بیا دویمه بله لاره ګوري چې اسلامي امارت سره کوم لارې نه دي، هغو کې آیا تعامل به زیاتوي، رسمیت پیژندل به زیاتوي که فشارونه، دا بعدي خبره ده. اوس پې نه پوهېږي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي ګوتیر به هم په دې کې برخه وانخلي، او دا هم پر دې باندې دلالت کوي چې ملګرو ملتونه هم و دې کانفرنس چندان ډېر زیات توقع نه لري. زه فکر کوم چې د افغانستان کشاله بین الافغانیه ده، او تر هغه وخته پورې چې افغانان سره کښېننی، د افغانانو مدني ټولنه او طالبان سره کښېننی او د افغانستان په مشکلاتو باندې خبرې ونه کې او د حل لار ورته پیدا نه کې، د افغانستان لانجه نه حلېدونکې ده.
او ازادي رادیو ته د طالبانو لمنځه د اختلافاتو په تړاو تازه مکتوبونه رسیدلي چې خېد د دې ډلې د حکومت تر ولکې لاندې د سری میاشتې رئیس او معاون یې تر دې حد خپل منځي اختلاف کې وړاندې تللی چې په رسمي ډول یو لبل ریاست الوزرا ته مکتوبي شکایتونه استي. ازادي رادیو ته رسیدلي مکتوبونه کې د طالبانو د سری میاشتې مرستيال مولا نور الدین ترابی ریاست الوزرا ته د خپل رئیس د حج له سفر نه په استفاده لیکلي. د سری میاشتې اوسنۍ رئیس متي الحق خالص یې په صلاحیتونو کې ګوتی وهي او پر ځای واکونه د تبعیت تفویض کړی شي. هغه ټکه چې د رئیس الوزرا لخوا تایید او منل شوی دی. په بل مکتوب کې هم مولا نور الدین ترابی له مولوی متي الحق خالص نه شکایت کړی چې د طالبانو د امارت پر ځای د خپل خوښي مطابق کسان وکړي، ځکه نو د یو رئیس په ټاکره کې باید د نور الدین ترابی وړاندیز ومنل شي. خو برعکس په یو بل مکتوب کې بیا متي الحق خالص له حج نه تر راستنېدو سم دوباره وروسته خپل ټولو ریاستونو ته خبرداري ورکړه چې نور الدین ترابی له غیابت نه په استفاده په پخوانیو واکونو بسنه نه ده کړی او لا نور واکونه ځان ته تفویض کړي دي. هغه په دغه تکثیر شوي مکتوب کې ویلي ریاست الوزرا ته د په غیاب کې د ملا ترابی لخوا استول شوي ټول پیشنهادونه د سری میاشتې له اساسنامې او وګونو اصول سره په ټکر کې دي او دی به یې په اړه له ملا حسن اخوند سره وغږیږي. هغه اختار ورکړی چې د دې ګډوډۍ او د مخنیوي لپاره د ملا ترابی ټول پیشنهادونه منسوخ دي او د طالبانو مشرانو ته د مقرری لپاره استول شوي پیشنهادونه بیا له سره د په امضا باید واستول شي. د طالبانو رسمي سرچینو د دغو اسنادو په اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي، خو د دې اداري وی سرچینو ر ازادي رادیو ته د نوم نه خوتلو په شرط ویلي. د مرستيال مولا ترابی او رئیس مولا متي الحق ترمنځ اختلافات تر دې حد رسیدلي چې په یو اداره کې دوه پاړکونه او ډلې رامست کړي.
اصلا د دې اختلافات په خپل ځای د چوکۍ د پاره د موقف د پاره د یو انتخابول د یو دریکول په یو دفتر کې سرکار کې یو دی یو بل ما تحت وسیږي، مګر هغه په دې کچه توسیږي چې دا ما تحت څنګه د خپل ما تحت وساته ما څنګه لوړ لار نشي څنګه مخنی ولې شي او څوک چې ما تحت ته هغه کوشش کوي چې څنګه کوم اسناد پیدا کړم کوم ثبوت پیدا کړم چې ما مشر کوم غلط کار کوي چې دا در لوړ مقامات پر ورسوم په دې باندې کریډیټ واخلم د هیڅ شي او زه چې د دې موقف ته لاړ شم یا بل کوم شخص دې موقف ته راشي کوم چې دا هیڅ شي دا په ځنې اداراتو کې شته دي. د سری میاشتې خبره چې اوس کوم څه ناسه لیک شوی دا چې ځنې تاسو پورې به هم درسې دي لوسیږي اسناد او دا نو متاسفانه دا کریډیټ په دې خاطر کېږي چې کار د اهل کار ته نسپارل دي پټوله کې.
او افغان کرکټ ملي لوبډلې بیا نړیوال جام کې په لومړي وار په خپل بهساریو بریاو تیرونی د افغانستان په سیاسي ډګر او ولسی باسونو سربېره د نړیوالو په باسونو پراخ سیوري غوړول. نړیوال جام کې نیمه پایلو بیت په لومړي ځل د افغان لوبډلې پتلو تیرونی د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پراخ ولسی جشنونه نیول شوی او خلک سړکونو ته راووتل. افغانستان پر روان نړیوال جام کې د نیوزیلند، استرالیا او بنگلاديش په څیر د لوی لوبډلو په شمول پاپوا نیوګینیا او یوګاندا لوبډلې هم راڅملولې او د روان نړیوال جام په 15 غوره بیټسمنانو کې دوه افغانانو رحمان الله ګربز او ابراهيم زدران ځای نیولې. د غراس 15 غوره بالرانو کې بیا فضل حق فاروقي، راشد خان او نوین الحق نومونه راغلي دي. په دغه بریاو د پخوانی ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزي ترڅنګ د طالبانو د قطر دفتر غړي سویل شاهین او د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی خوخي خود لیدم. د مقاومت جبهه مشر احمد مسعود او پخوانی ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح هم په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې زلیدنه او لبریا او ډک سفر ستایل دي.
افغان لوبډلې لوبغاړي په ټول ټورنمنت کې ډېر ښه لوبېدل او د دوی هغه ټیم ورک د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې هغې د ټولې دنیا او ټولې نړۍ کرکټ مینهوال او څارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړل. نو افغان لوبډله په ښه موقف کې قرار لري او هیله هم دا ده چې په راتلونکي نړیوال جامونو کې دا خپل ځای وساتي ده او لا پرمختګ وکړي، پایلوبې ته لاره ومومي او بیا په خیر سره هغه د افغانانو یو ارمان چې دا چې نړیوال جام خپل هیواد ته راوړي نړیوال جام وګټي.
دغه سفر یو بل لاسته راوړنه وایم چې د راشد خان سره کوم کیپټنسی چې وکړل سره کوم چې پالکانو کې هغه سپیرټ واچو سره کوم چې الکانو ته کانفیډنس ورکړه الکانې په ځان په دې اعتمادي کړل چې مونږ کولای شو چې هر چا ته ماته ورکولای هر چا ته ماته ورکولای شو. که تاسو دی هغه خبرې واورئ چې کله به هغه د پلینګ 11 ته خبرې کولې د میچ نه مخکې، نو هغه به دا ویلې چې مونږ دلته صرف د پارټیسیپیشن لپاره نه راغلي د برخه اخیستو لپاره، بلکې مونږ دلته د نړیوال جام ګټلو لپاره راغلي وو. هغه ځان شوم کو
بلخوا په ننګرهار خوست پکتیا او کابل کې د افغان لوبډلې په بریا او پراخ جشنونه هم نیول شوی. د ننګرهار خلک ازادي راډیو ته وایي مخابراتو څلور لارې کې زرګونه کسان د نمانځنې په پار راټول شوي او طالبانو یې امنیت نیوله. کابل کې بیا کرکټ بورډ مخې ته د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي وار خلک له ډولونو سره اتڼ ته ورغلي. د یو شمېر شخصي پوهنتونو زده کوونکو هم دا بریا په اتڼونو نمانځلې ده، خو په خوست کې بیا یو شمېر کسان ازادي راډیو ته شکایت کړی ده چې د دوی زرګونه راټول شوي کسان طالبانو د اطفایې له موټره د اوبو په شیندلو خواري کړي دي. هغه ټکه چې طالب سرچینې ازادي راډیو ته ردی وایي دوی د مینوالو پوره خاطر کړی او له دوه ساعته وروسته یې د امنیتي پیښو د مخنیوي او ښار کې خلکو ته د مزاحمت نه جوړېدو په موخه د کرکټ مینوال خواري کړي دي. خو د پکتیکا په شرنه کندهار او کندوز ښار کې بیا خلکو ازادي راډیو ته ویلي دغو ښارونو کې هم طالبانو نه دي پریښي چې خوشحالي ونمانځي. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د کندهار د یو امنیتي چارواکي پیغام هم خپور شوی دی چې نوموړی پکې ټول امنیتي حوزو ته د کرکټ په ویاړ د راټولېدنو د مخنیوي غوښتنه کوي. او کوزه پښتونخوا کې سره لدی چې پاکستانی حکومت د ازم استحکام په نوم نظامی عملیات اعلان او پیل کړی دي، بلخو دغه عملیاتو د مخنیوي لپاره مختلف سیاسي لوري راپورته شوی او ټینګار کړی چې پاکستانی ریاست د پښتنو په سیمو کې نوې جګړه پیلول غواړي. د پاکستان حکومت ویلي د دغه عملیاتو په ترڅ کې به ټي ټي پی وسلوال وځپي او پر افغان طالبانو به هم د بهرنۍ پالیسۍ لارې فشارونه راوړي چې د ټي ټي پی وسلوالو مخه په خپل خاور کې ونیسي. خو د عمران خان د ګوند پښتنو غړو ملافت الرحمن نېشنل او ملي عوامي ګوند په شمول پی ټی ایم د دغو عملیاتو پایله د پښتنو د سیمو بل بربادي بللې ده او ژر تر ژره د دغو عملیاتو د بندولو خبرداري ورکړه ده. د پی ټی ایم مشرانو د رزمت په ولسی غونډه کې ویلي لر او بر طالبان د پاکستاني ادارو لخوا پندول شوی دي او دا د دې لپاره چې وخت نا وخت پرې د پښتنو د قتل عام تر څنګ دغو سیمو کې خپل نورې نظامی پروژې پلي کړي.
اس خیبر می اس پشتون قبائلی علاقے میں اس پشتون وطن میں سکندر کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں، یہاں چنگیز کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں، یہاں تیمور لنگ یہاں سے لنگڑا ہو کے گیا ہے، یہاں امریکی روسی باکس چلے گئے. اگر آپ نے بھی ہمت یہ تماشا کرنا ہے ہم تو جولی پھیلائیں گے مت آپ، اور اگر آؤ گے قسم خدا کی آپ گھر پہ رسم ہو جائے گی.
پښتانه پرېږده سل سرکاري سړي د پولیس وو په پېښور چې څو میاشتې اول هغه یې وویشتل، په هغه تا خفګان نه کولو ولسونو چې خفګان کولو تا په هغه فایر کټو. او البته دوه درې میاشتې مخکې په میرل کې اوه فوجان وو چې د پنجاب وو چې کله هغه وویشتل شول بیا تا ټویټونه کول چې زړه مې خپه دی، بیا په ټول نارت وزیرستان کې کرفیو وا، بیا د تر کونړ پر بمباری وکړي، بیا د تر خوست پر بمباری وکړلې. آیا تر څو ټول پاکستان فوجي کا یوازې په پنجاب د زړه خپه کیږي؟
پاکستان په داسې حال کې خیبر پختونخوا کې بیا نظامی عملیات پیل کړی چې د غیالت کې د لزګونه زره به کوری او تلفات 55 کې پاکستانی ضرب العذاب عملیات توبانی لس کاله وختل. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د دیر د سیمې خلکو هغه پاکستانی نظامیان د تیګو په گزارونو ویشتلی چې غوښتل یې له دیر خارنه د عملیاتو لپاره د غرونو په طرف تیر شي. او د امریکا د استازو جرګې بلاخره هغه لایحه هم تصویب کړه چې له مخې طالبانو ته د دې هیواد د نقدو پیسو لیږد بندي کړي. امریکا افغانستان ته په هفتوار ډول 40 میلیون ډالر استول چې د سیګار په وینا تر اوسه اندازه له ټولو استول شویو مرستو سره 13 میلیارده ډالر کېږي. خو د امریکا د سی آی ای یوې پخوانۍ چارواکي ویلي طالبانو ته 40 میلیونه ډالر نه بلکې 80 میلیونه ډالر هر اونۍ ورکول کېږي. دا موضوع د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې جنجالي او ګونګه وه. طالبانو او امریکا ویل چې یادې پیسې د طالبانو جیب ته نه ځي. خو اوس د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د منځني ختیځ مرستیال ټیم بورچیت ویلي د امریکایانو د ټیکس پیسې باید د دوی د دښمنانو جیب ته ولاړې نه شي او دا لایحه به طالبانو ته د نورو پیسو د ورتلو مخه ونیسي. بورچیت فاکس نیوز سره مرکه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی دی چې په قصدي ډول دا معلومات نه ورکوي چې طالبانو ته د 2023 کال لووړی راهیسې پر افغانستان واکمنان دي څومره پیسې لیږدولې دي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار د راپور له مخې چې د روان کال مې میاشت کې خبر کړی ویلي امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې افغانستان سره بشري برخه کې 2.8 میلیارده ډالر مرسته کړې ده. وړاندې تر دې هم سیګار ویلي له دغه بشري مرستو څخه طالبان ګټه اخلي خو دقیق شمیر یې نوې وړاندې کړي. طالبانو تازه د امریکا د استازو جرګې د دې لایحې او بورچیت د سرګندونو پر اړه څه نه دی ویلي.
کېدای شي دا د دې د وجه نو سیګار کوم تعهدات چې طالبان د امریکای سره کړي په دوه کې د دوه په قرارداد کې کېدای شي پر هغه کې پاتې راغلي وسیږي او هغه د درې کال د دې سره مرسته هم کوي وکړه او وخت ورته ورکړ تر څو دې دوه خپل ژمنې عملي کړي. یا کېدای شي امریکا طالبان د بدیل په غم کې وسیږي په بل لار باندې غم کوي چې څنګه چې طالبان بیرته د موقف څخه لري کړي د دې په بدل کې چې سوګراوي یا کېدای شي همدغه د دوه کومه ناسته چې دا د ناس په خاطر باندې هم خطر کړی وسی تر څو د یو فشار په توګه باندې د اداره وخت او د امارت اسلامي افغانستان یا د طالبان په مقابل کې چې د استعمال کړي. نو مختلف انګلون څخه ورته لیدل کېدلی شي مختلف ځوابونه په لاس راځي او به ګور وخت او حالات ته چې څه کېږي آیا په رښتیا هم امریکا دغه مرستې بندوي او کنا.
زه فکر کوم چې دا عمومي په امریکا کې داسې یو فهم موجود دی چې طالبانو ته پیسې ولېږل دا د امریکای د امنیت سره کومک نه کوي او نه هم د امریکای د پرستیج او عیسیت سره اړخ لګوي. دی فکر کوي چې دا یو ډول و دښمنانو سره کومک کول دي او دا باید ونسي. زه فکر کوم چې کچیر ټرمپ راسي یعنی کچیر جمهوریتپال د سپینماني هم وګټي زه فکر کوم چې پر طالبانو به دا پیسې سم د ثقت سي او حتی د طالبانو د مخالفینو سره به هم کوم وکړي. زه فکر کوم چې د طالبانو د پاره په امریکا کې هغه خواخوږي چې د بایدن په اداره کې د هغه ورس په ورس پر کمی ده او طالبان مو د سختو مشکلاتو سره مواجه سي.
بلغړه په داسې حال کې چې طالبان د نړیوالې ټولنې په قربتوب د دوهې دریم کانفرنس ته روان دي د اوتریش ویانا ښار کې. بیا وارلمخه ورته د دوی مخالف سیاستوال د یو ولسواک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سرلیک راندي غونډې ته ورټول شي. دوی د وی اعلامی په خبرولو سره د دوهې پر راتلونکي غونډه نیوکه کړې او ملګر ملتونو یې غوښتي دي چې د بخښه کې مسؤلانه چلند وکړي او د دوهې را روانه غونډه یو ورخیزه او د طالبانو په فرمایش بللې ده. دوی ویلی د دوهې د غونډې له اجنډا معلومیږي چې ملګری ملتونه د غونډه کې له خپل ماموریت په شاشه وي او ټینګار شوی د چې ملګری ملتونه باید له طالبانو سره د افغانستان د خلکو د استازو په توګه خبرې ونه کړي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې مشر احمد مسعود غونډې ته ویلي هدف یې د یوې تګلارې یا نقشې جوړولو چې په وسیله یې افغانستان د پټکو له اوسني ناورین وباسي. مسعود ویلی افغانستان اوس د نړیوالو له پامه غورځېدلې او په خبره یې خپله د افغانانو مسؤلیت چې هیواد له اوسني حالت وباسي. د ویانا د غونډې ګډونوالو بیا په ټوله کې له طالبانو سره په خبرو ټینګار کړی خو یو شمېر نورو بیا پر وسلواله مبارزه هم بحث کړی. ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت تر اوسه د ویانا په تازه غونډه باندې تفسیره نه ده کړې مګر وړاندې تر دې طالبانو د ویانا غونډه بې ګټې بللې او ویلي وو چې ګډونوالې د دوی په ټکو ازمایل شوي خلک دي. او سم ټولنیز شبکې د ټولنیزو رسنیو د تیرې ونې یو موضوع تر دې حدا بد موضوع چې په رسنیزو الفاظو کې راټولول هم سختي. تیرونی په ټولنیزو رسنیو داسې اوازې خبرې شوې چې د فاریاب په بلچراغ ولسوالۍ کې د طالبانو یو ځایي قومندان د یو کمسن زلمی په مقعد کې له شکنجې وروسته لرګي منډلې. دا هغه سزا ده چې د پخوانیو چنګیزي مغولو ترمنځ دود درلوده او لا هم فاریاب کې کله ناکله دغه ناوړه ترینې سزا څرګنده لیدل کیږي. د طالبانو پلویانو او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د غزوان له وینجلی سره په ټلیفوني اړیکو تورن کړی او قضیه محلي بللې خو نوموړي ویلي چې په دې تړاو شپک کسان نیول شوي دي. فعالانو بیا ویلي د طالبانو د محلي قومندانانو لخوا عامو خلکو ته دغه ډول شکنجې او سزاوې ورکول ښیي چې افغانستان کې په کومه کچه غیر انساني شرایط حاکم دي. او د ټولنیزو رسنیو بل موضوع د ملا فضل الرحمن وروستۍ څرګندونې دي چې ناڅاپي د طالباني نظام په اړه نظر بدل شوی دی او د پاکستان حکومت یې پارلمان ته وینا کې مخاطب کړی که مخنیوی ونه شي د خیبر پختونخوا ګڼو سیمو کې به راتلونکو څلورو میاشتو پورې اسلامي امارت اعلان شي. هغه ویلي له افغانستان نه شاوخوا څلوېښت زره هغه جنګیالي وروختي چې پخوا د طالبانو په ملاتړ افغان ځواکونو سره د نښتو لپاره اوختي وو او اوس په وزیرستان ډېر اسماعیل خان له کې مروته وبنو کې پولیس د شپې هم ترې نشي ګرځېدی. افغان فعالانو ویلي ملا فضل الرحمن چې کابل کې د طالبانو د حکومت ملاتړ کوو ولې دا ملاتړ اوس په پاکستان کې د اسلامي نظام د تامین لپاره نه ترینه کوي.
یہاں سے افغانستان گئے اور وہاں سے 40-50 ہزار اس وقت آ چکے ہیں اور ہمارے ہاں مجھے معاف کیجئے بہت درد اور دکھ سے کہہ رہا ہوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اگلے 2-4 مہینوں کے اندر ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان وزیرستان دوسرا وزیرستان لکی مروت کرک بنو ان علاقوں میں امارت اسلامیہ قائم ہو جائے اور پاکستان کی نظر نہیں آ رہی. مغرب ہوتی ہی تمام تھانے بند ہو جاتے ہیں اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے گشت باہر نہیں جانا. یہ ہے آپ کے ریٹ
جی ٹھیک
کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ تو فکر مندی کی بات ہے حضرت.
او د ټولنیز رسنیو د تیری ونی یو بل مهم بحث په پاکستان افغانستان او هند کې د افغان کرکټ لوبډلې اتلولۍ او بریاوې هم وي. په دې بحثونو کې د درې واړو هیوادونو تر څنګ د نړۍ ګڼ کرکټ پوهان ورګډ شوي وو او ګڼو یې د افغان لوبغاړو ستاینې کړې دي. تیره اونۍ یو وار بیا په هغو لوبډلو د میمز په نوم ویډیوي مسخرو هم زور اخیستی و چې افغان لوبډلې ورته سږ کال نړیوال جام کې ماتې ورکړې وه. په ټولنیزو رسنیو د ګلبدین نایب له هغې شوخۍ هم ډول ډول بحثونه جوړ شوي وو چې نوموړي له بنګلادیش سره لوبه کې د باران له امله د لوبې ځنډولو په پار ځان په مکر اچوله. دغو بحثونو حتی راشد خان هم وضاحت ورکولو ته اړ کړ خو پاکستاني رسنیو هڅه وکړه چې دا مسله د ټګۍ په نوم راوپاري. مګر افغان لوبغاړو او نړیوالو مبصرینو بیا دا موضوع له قانون خلاف نه ده بللې او مازی په خندا یې تیره کړې ده. نوین الحق یو میمز ویډیو نشر کړی ده چې خی نائب لومړی د پخې د درد بهانه کوي او بیا له بریا وروسته منډي وهي. او سم جالبې خبرې وایي چې د ملتونو د بریا راز د ښځو په تعلیم کې دی او که یو ملت بدبخته کول غواړي پر ښځو یې زده کړې بندې کړي. خو امریکا کې بیا یوې 115 کلنې مېرمنې له دویمې نړیوال جګړې راهیسې نیمایي پاتې شوې لوړې زده کړې بشپړې کړې. د ورجینیا جنجر هسلو په 1940 کال کې سټنفورډ پوهنتون نه لیسانس واخیسته او ماسټرې ته داخله وکړه. خو میړه یې جورج هسلو همغه مهال دویمه نړیواله جګړه کې عسکري خدمت ته سوق کړی شو او له دې تعلیم پاتې شو. هسلو په یغه مهال د تیزیس لیکلو کارونه روان کړو چې ماستری ترې پاتې شو. خو درې اتیا کال وروسته یې دا د ارمان پوره شو. نوموړی چې اوس په واشنگټن کې اوسي له 40 کال راهیسې د یکیمیا ښوونځي رئیس ده او د زده کړو د برخې فعال هم ده. او هند چې د زده کړو لپاره ورته حتی له غربي هیوادونو نه هم زده کوونکي او محصلین ورځي په حیدرآباد کې د هغې کوڅې ویډیو خورا نوم ایستلی ده چې پکې لیدل کیږي د دې کوڅې هر دیوال د یو روزنیز کورس او ټریننګ سنټر په بل بورډ باندې پوښل شوی دی. د تلنګانا په حیدرآباد ښار کې د ادیتیا انکلاو ستیام تیاتر دا کوڅه په سلګونه کورسونو نه ډکه ده. دلته زرګونه ځوانان د خپل راتلونکي د جوړولو او د ځلولو لپاره مختلف تعلیمي مسلکي او روزنیز کورسونه اخلي او په مختلفو برخو کې خپل مهارتونه زیاتوي. د شمیرو له مخې هند کې په دولتي او خصوصي تعلیمي سکتور ټول ټال 110 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده. او لدی منځه شاوخوا څلویښ زره کورسونه د کال 3.5 میلیارد ډالر خالص عواید راټولوي. او چټ جی پی ټی خو به پیژنې چې د مصنوعي ځیرکتیا تر ټولو مشهوره کړکۍ ده او هرې پوښتنې ته ځواب ویلی شي. اوس ساینس پوهان ویلي چې چټ جی پی ټی 4 لومړنی د مصنوعي ځیرکتیا چټ بوټ شو چې د انسانانو د ځیرکتیا په اساس ترتیب شوی تورنګ امتحان یې پاس کړ. دا امتحان د کمپیوټر پوهنې یو څیړونکي ایلن تورنګ ترتیب کړی او هغه پوښتنې پکې راځي چې مقابل لوری پوهوي دی له انسان سره غږیږي او که له ماشین سره. د کالیفورنیا پوهنتون ساینس پوهان وایي چټ جی پی ټی 4 سره د لیکنیو خبرو پر مهال دا سخته ده چې څوک پوه شي له یو ماشین سره غږیږي. دوی وایي 1500 رضاکاران یې له یو انسان او څلورو مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبال او چټ بوټونو سره وغږول او دوی ته یې وویل معلومه کړئ چې له انسان سره غږیږي که له ماشین سره. له دې ډلې 45% انسانانو د چټ جی پی ټی په اړه ویلي چې دوی له انسانانو سره غږېدلي. 40% انسانانو بیا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال هغه نور چټ بوټونه پیژندلي چې دوی ورسره خبرې کړي دي او په لیکنې ډول یې ورسره غږېدلي. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران خانم له خپل سید شینواري سره هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو د مسایلو د متفاوت تحلیل لپاره خپل ومه ورځ مه هېروي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته